روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. غوګونه ستونه او پوزه د انسان د بدن هغه سیستم دی چې دیوی ناروغي او میکروبی کېدل پر بل باندې مستقیم اغیز کوي. د غوګونو ستونی او پوزه مهمه او خطرناک ناروغي کوم دی؟ که د غوګونو ستونی او پوزه ناروغي لرو، د درملنې لپاره کوم ګامونه اوچات کړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې دا شیبه پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزه ترینر متخصص ډاکټر سید امین نوري. ډاکټر صاحب، ستړي مشي راځي پیل دینه وکړو چې دغه د غوګونو پوزه او ستونی ناروغي والی یو لبل سره تړلی دی، او په افغانستان کې دا مهال چې ژمی دی، هوا سړه دی، ستاسو په ناروغانو کې څومره دغه د ستونی ناروغي زیات تر سترګو کیږي؟
السلام علیکم لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه ونی کړي. خدای دې وکړي چې ټول صحت په جامو پټ وي. جناب لودین صاحب، دغه د کوم پوز ستونی مرزونه په خپل خطر معمولا یو د بل سره تړلی دي، چون د یو بل سره نږدې دي، او بعضې داسې لیارې دي چې هغه یو بل د دې سره وصلې وي. مثلا د متوسط غوږ نه یو پایپ تللی دی چې په نامه د نفیر استاخي یا استاشن ټیوبیو دیږي، او دغه پایپ د متوسط غوږ د بالو انفی بالوب سره وصلې وي. یا مثلا خوله ده، ستونی سره وصلېږي، د هنجرې سره وصلېږي. نو په دو خاطر دی دغه مرضونه یو د بل سره تړلي دي. که سړی مثلا پوزه کې مشکل پیدا کړه، مثلا یو عادي ریزش، چې عادي دو عادي ریزش ته هم خلک مور د مرضو بیچنه نه دی ویلي، چون دغه ریزش دی چې بعض وخت که په خپل وخت درملنه ونه شي، نو کېدای شي د نورو آفاتو ته زمینه برابره کړي. مثلا یو د غو جملې نه دغه سینوسونه هغه اجواف هوایی دي په د سر او د مخ په کاسه په اډوکو کې تش ځایونه دي، دغه ته سینوسونه ویل کېږي. چې نظر موقعیت ته بیا د خپل نمونه ځان ته خلي، مثلا که په مغزي لري اډوکه کې وي، یا د مخ په پوز دوه طرفو ته چې د کوم اډوکه دي، دوه ته مغزي لري بون یا مغزي لري اډوکه ویل کېږي، نو دا سینوس ته مغزي لري سینوس ویل کېږي. یا هغه سینوسونه چې د پوز نه پورته د سترګو نا ورپورته دو قسمت اډوکې ته فرونټل بون یا د مخ اډوکې ویل کېږي، نو دا فرونټل بون کې کوم سینوسونه چې موقعیت لري دوی ته فرونټل سینوس ویل کېږي. همدغه چې د پوزې په دواړو خواوو کې دا اډوکې چې دلته اتمویدل سینوسونه دي، چې دا څو دانې دي، او یو سینوس په کاسه د سر د میانس کې دی چې دغه ته سینوس سینوس ویل کېږي. نو کېدای شي د دغه د سینوزیت سبب شي د عادي ریزش، او بیا که دا درملنه ونه شي، نو کېدای شي خدای نه کرده مثلا حتی داخل قف ته، یعنی مغز ته میکروب سرایت وکړي، مغز پوخ ته سرایت وکړي، چې هغه ته مننجیت وي، انسفالیت وي، او نورو قسمتونو ته التهاب خور شي. یا مثلا عادي رسی ستونی ته، ستونی د التهاب سبب کېږي. ستونی التهاب که مثلا یو انتان دی په نامه د بیتا المیلایتیک ستریپتوکوکس گروپ ای، که دغه انتان د تانسلونو یا د بالعوم د التهاب سبب شي، چې په اکثر واقعات و بکتریایی واقعات و که د ستونی درد عامل دغه میکروب دی، دغه بکتریا ده، نو کېدای شي باید روماتیزمونه د زړه ته پیدا شي، روماتیزمونه د مفصل ته پیدا شي، په ګردو کې ګلومیرل نفرایتس یو تکلیف ورته ویي هغه ته پیدا شي، یا په مغزو کې په نامه د تندنامس کوری یو تکلیف دی هغه ته پیدا شي.
بله، معنا ده چې ناروغي پیچلې نه دی، اما که چیرته دوامدار سي، پیچلې کیږي او د بدن نور برخه هم اغیزمنوي. ډاکټر صاحب نوري، مخکل دي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه غواړم دوه مسلې کې تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. تاسو مخکې په دې خپل خبرو کې د سینوز یادونه وکړه چې د انسان د مخ په شاوخوا کې دغه سینوزونه ستا یا سینوزټونه رامنځته کیږي، او دغه راز د تانسل، دغه دوه کلمې په افغانستان کې ډیر کسان سره مخامخ کیږي کله چې دوی د ستونی تکلیف لري یا هم د دماغونو تکلیف لري. بیا ډاکټر ورته وایي چې ممکن د سینوزیت مشکل وي یا هم د تانسلونو مشکل وي. دغه سینوزیتونه او تانسلونه هم کله زره اوریدونکو ته ورو پیژنو چې دا څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، کله اول موجود وي، وروسته ځینې ناروغۍ د دې لامل کیږي، هم د ځینې میکروبونه د دې لامل کیږي، چې دا مثلا یو څه زیات شي، هغه د خولې د ستونی لارې تنګوي، مثلا که په دماغونو کې دماغونو ته مشکل جوړی، دغه سینوزیت یا سینوز او تانسل که دغه لګزره هم اوریدونکو ته په ساده ټکو رو پیژنو
په دوار سترګو سره سینوسي نامې مخکې وویل چې اول باید سړی یو نورمال شی وپیژني. نورمال په همدې خاطر وویل چې دا تش هوایي اجواف دي، د مخ او د سر په هډوکو کې تش ځایونه دي. کله چې په میکروب اخته شي دو حالته سینوزیت ویل کېږي. په غیر د هغو کې دا پخپله د مخ وظیفه د مخ او د سر د دروندوالي د کمولو سبب دی کېږي، او په تعنیم د غاښ کې هم رول لري، او بر علاوه تخلیه د افرازات هم د سینوسینو په پوزې کې صورت نیسي. نو کله چې دا نورمال وي مشکل نشته، دی د وجود لپاره ګټور دي، او کله چې په میکروب اخته شي نو آفت د سینوسو سینوزیت ویل کېږي. او تانسلونه هم چې دي دا پخپله لکه عامیانه کوی عمل که چوکیدار د دروازې رسیدی، یعنی په حقیقت کې دا د موږ تاسو دفاعي عضویت و برخه ده. خو کله چې په مشکل د چار شي، مشکل به چی شوي، یا که د میکروب د وجه نه یا د هر علت نه به ډېر غټ شي، نو دا به په فعل د بله کې مشکل منځته راوړي، په فعل د تنفس کې به مشکل منځته راوړي، او یا که په میکروبونو اخته شي نو د طب ځانخوږي او لکه ملاریا غوندې حالات هم کېدای شي، په شدید حالاتو کې منځته راشي. نو چې په دغه سې میکروبي شي نو د تانسلیت ویل کېږي، او که چیرې مزمن ډول دغه تانسلیتونه په میکروب اخته شي چې حداقل په کال کې شپږ اووه وارې که اول ځل کالي ویري او کس د مریضوالي د تانسلونو، نو دوته موږ وایو چې دا په مزمن تانسل التهاب اخته شوی دی. او یا که تو کاله کې نو په کال کې دوه درې وارې که یو کس د تانسلونو په حاد التهاب چې تبه او ځانخوږی ورساوي، تا ملاریا غوندې لرزه او یخنی و سردرخوږی او سترګې خوږی او ملادردی او ځاندردی جا ټول ورساوي، او علت یې په تانسل کې وي، دغسې حالت د بلوم په التهاب کې منځته راتلی شي، دغسې تبه او ځانخوږی او ستونې دردی. ولی په هغو صورت کې نه تنها دا چې د تانسل لرې کول او عملیات ګټه نه رسوي، بلکې بېفایده دی او بې ځایه تکلیف و زحمت و مصرف کوي. نو که دغه تبې ځانخوږی ستونې دردی دا د تانسل د التهاب د وجه نه و، نو بیا په هغو صورت کې او په کال کې مزمن شول، هغه مخکې مې چې تعریف وکړ اووه وار یا دوه درې وار ټکانه زیات شول، بیا نو کېدای شي دغه یو علت د عملیات تانسلونو دغه دی.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه، ډیر ښایسته مو تشریح کړئ. نو اوس اوریدونکو ته دا یو څه ساده شول چې تانسل چې شته او دغه سینوزونه چې دی، هغه خالیګاوي چې د مخ په شاوخوا کې موجود وي، خپل د انسان له وجود سره ګټه کوي، د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو کله چې میکروبي کېږي بیا همدغه د پوزې او ستونی د دغه ناروغۍ لامل کېږي. ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو په تمه دي، ګان شمېر اوریدونکو منتظر دي چې موږ سره خبرې وکړي، له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکو ته نوبات ورکو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ واسه د استودیو سره خبرې وکړي.
قدر وړ مېلمانه ته دکتر صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
ښه، توخی صاحب ستړي مشي، مهرباني.
مننه، خیر یو سي. د تخنیکي همکارانو د خنوري نوري مننه چې مفتي وخت راکړي. محترم صاحب، زه خمې دوې پوښتنې دي. لومړی پوښتنه مې دا ده چې په موږ باندې په کور کې زکام ده، په دې زکام کې تستونی د اخلاط جاري کېږي راوځي، آیا دا بدن ته ګټه رسوي او که نه رسوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته یو قسم خلک شته غوږونه یې کاڼه سي، یا نیمه کاڼه سي، بیا و ډاکتر ته ورځي، بیا یې پریمینځي، آیا دا پریمینځل په طبي لحاظ باندې مسلکي ده او په علمي لحاظ مسلکي کار ده او که غیر مسلکي ده؟ نو دا زما دوې پوښتنې وې. مننه.
کور ودان توخی صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب محتمن پوښتنې ځان سره لیکلي دي، وروسته به درته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې.
وعليكم السلام. تستنى ماشي تاتا سلام و دكتور سلطان سلام. پاس ته سلام علیکم. یو تکلیف دستونی کلا کلا پیدا کیږي په دستونی کې مله سه تور دامر پیدا شي بیا چې وکوي وینه تلونه شي تور خو ډیر وخت نه لاس په کول کې دوا وره یو وره د دو مشکل د تسینالې دوباره کوزات تور کو ډیره بخنه بوي.
ښه ډیره مننه. تاسو خو منتظر پات شي زبا ډاکټر صاحب نو پوښتم چې تاسو نه کومه اضافي پوښتنه لري نو مو وانه خسته میدان ورداګ نو ماتمن نړۍ کني ولې
ورداګ د بندچک دی ولا طبعا نه محمد عارف نومم.
ښه بندچک نه محمد عارف دغه لستوري نه متاسول چې وینه راځي
تاسو ماټو کې پیدا شي بولې غونډي.
ښه پوستونی کې مو
و
څومره وخت بعد پیدا کیږي بیا لمنځځي
دا څه په کوم کې دوا وره درې وره مخکې مو مسور کړه نو څور نو وسپریش یا نکمه یا هغه وکی وی زتی یا وینه تلونه چې بیا جوړ وي دا اوس ته دا وینم تر اوسه نه دا کړی.
ښه ښه دا مو په ستونی کې دی او کدی خواته د اورې شاو خو یا د سوندو لاند د غزې
اورې شاو خوم کې دا او د اورې شاو خوم دی په ستونی کې دی دوران دې نه بدون د خلې په علاقه کې
په کال کې څو ځله و مننه ډاکټر صاحب. تاسو کوم پښتنه لرئ له محمد عارف ورور نه؟
او د محمد عارف خان نه وزیو دوه درې پښتنه وکم په دوه حالات کې چې راستنی ماټو کې پیدا کی رنگ خو تاوې چې تور وکنه او وتبا څنګه یو سدان خوګای
دا څه کما تبا مې ویډیو ته نه دی چې و چې هغه تبا مې ورګه چې به تاسو یې شم.
اسه
شو مننه کور ودان محمد عارف ورور چاړي کې منی ولې و او رستباتمند ته ډاکټر صاحب جواب در کې بل اوریدونکو یې راخلو د سره خبرې کوستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړي مشه
کاجان تاسو سلامونه وایم ته خیر ساته سلامونه وایم د ډاکټر صاحب سلامونه وایم کاجان زه د ډاکټر صاحب پښتنه کوم د زمور د شکر وو مې شنیانی د غوژنه خوځي جوړه د غوژنه رقم شان عباس نو بیا زموږ شیز را ولر د غوا غړې وی کې یو ساز کې راته بیا د درد را رنګ دا موږ څه چم په وکړو او د غوا غړې خو په تاوان نور ته کړی شي دی راچی.
ښه کور ودان ډېر مننه سلامت اوسې دا چې په غوګونو کې د ماشومان او د غوا غړې اچول یا هم ځینې کسان ورته وایي چې د مور په دې پکې واچول سي دا څه ګټه لري طبي په لور دا څنګه کار دی د باندې به ورسره ډاکټر صاحب رڼا واچي کور ودان سلامت اوسې چاړي کې مونږ نیول. ښه اوریدونکو تاسو یو شیبه تام شي اړي کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب در نوبات ورکو چې د پښتنې بیا په ډیر نسی ډاکټر صاحب د توخي صاحب او د غرض محمد عارف او دغه ورورکې او خورکې ودې دغه ځان معرفینه کې پښتنې درلودې تاسو ورته وایي
د توخي صاحب د سوالونو په ځواب کې د پوزې پروزات خو نورمال هم دي تقریبا پوراس کې زرسي دا نورمال افرازاتي چې دا په پوزي کې تولیدېږي او پوزا بار علاوه د نور وظیفونه یو وظیفه تصفیه د هوا هم ده چې بده تصفیه د هوا کې دا مرتبه اول د هوا کې دغه د پوزي افرازات د رول لري خو کله وخت دوه چې رزش شي او پر رزش کې د افرازات وي نو پر رزشونو کې خو د افرازات نورمال دي یعنی طبیعی دی واسه پیدا کیگی که تر کلش سرای ریزشی نفروز افرازات هم زیادیگی چون اگه اپیتل یا انسجون چی دی اگه زیاد تولیدی بی در افرازات اگه هم یو نوع دفاعی اگه دی چون در غاری چی در میکروبون نده میانزلار شی او میکروبون تخلیه آسانه شی نفروز خاطر زیاد تولیدیگی و در بیا نظر دیتم دی چی دو رنگ تخلیه دی مثلا شین بخونه دی زیر دی سپین دی او بغونده دی بیخی دا بیا نظر دو قطعی دا اغا ایم فرکا تداوی ایم فرکا علت ایم فرکا مثلا معمولا تور افرازات و زیر افرازات دا پا اغا کدی پا میکروبی حالتو کدی او سپین و بجن افرازات دا چی دی پا حساسیتی روزو شو که معمولا منستری چی یا وزو موتر ری نایتس یو نوه دی رزشتی که وقت موزه به دست لند در رزشون هم دستی نده چی رزش طول ارسای ارشی تا رزش وی رزشون تقریبا چو نوه دی که وقت برنامه اجاب کلا بیا تاس ما تاویه چی اگر رزشون مورد که یو لند معلومات دوار کما بیا بزوار کما
بله.
او نظر موغو اغتا نو د رنگ د افرازات ته نو د افرازات ته بیا یو درملنه هم صورت نسی که مثلا ار نووی بیا دغه د پاره ډاکټر مغه علت په نظر کې نسی د تداوی ورته کوم د غوای منزل کچېری د یو متخصص په واسطه غوږ ولیدل شي چې په غوږ کې یا مثلا واکس ورته وی یا موم د غوږ د نورمال فرازات غوږ دی خو کله کله دا په معمولا په طبیعي ډول دا تخلیه کیږي اساجات منځلو ته نیوي ولی په بعض اشخاصو کې بنا پر دې چې دا زیات تولید شوی دی بنا پر دې چې دا تخلیه کې مشکل دی نو دلته دب کیږي کله چې پاتش ول دا یو په بل جمع کی د غوږ کانال بند کو کله چې غوږ کانال بند کو نو دا سبب دی کیږي چې هغه کس په صحیح ډول وانوري زړه په تنګی ورته پیدا کی بعض وخت پرنګست غوږ ورته پیدا کی نو ډاکټر متخصص د غوږ ته چې لاړ شي ګوشګلو بینی ته نو کله چې د متخصص ورته ووي چې دا پاکولو منځلو ته ضرورت لري دای کتابي کار دی موږ ته ډیر وخت داسې مریضان ده چې واله د غوږ منځل ده خو منځل که ومینځو یا دا به مشکل پیدا کړه صحیح ده مشکلات په هغو سره پیدا کیږي چې په اصولي ډول ونه منځل شي تاسو مثلا یو تکنیکات هغه خلک چې متخصصین دغه بخش نه دي داسې ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغه هر څه یو خپل طریقه او روش لري چې هغه آسیب کم کا په دوه خاطر چې پرده ډیر نازک دی د دو ډبل والی 0.1 میلی متر دی نو که ضربه مستقیم پرده ته مخامخ شي د اوبو ضربه یا د هر ضربه نو دا کولای شي چې د پرده د سرووالي سبب شي پرده سرووالي بیا په خپل مشکلات من سره وړي شي کېدای شي د پیم من سره وړي نظر سرووالي ته او نظر ضربه ته هغه د پیم کېدای شي فرق وکړي بعد وخت ضربه دومره هغه چې دغه په غوږ کې درې وړو وړو ډکې دي چې د غو د خل یا د بځای کې دوه ډکې دي بځای کې دوه سبب کې چې په غوږ سره کېدای شي ډېر دروندوالي من سره راشي او بعد وقت کلش یو خطی تریوال پرده که منستر راشی نو اقا بیا کلش خطیف دروندوال منستر راوری نو که پو یعنی خلاصه مطلب ده چه که متخصصین ده غوغ پوزیستونی تاستا اووه چه ده غوغ ده چرک لیری او ده پاکاولو تزارت لیری چرکون هم مختلف دی مادر تای موم ده غوغ پاکاولو یا منزلو تزارت لیری خب یو تعداد غوغونی که افرازات وی چه یو کس پختن کرده چه غوغی تا خبره یا ماشوم تا و یا انجرکی تا ور تا و نو غوغی چه غوغ افرازات که ده افرازات ده متوسط غوغ نمانشینی ویلوی او رنگ سپین بخونده شوده غونده یا پیروی غونده دست چرکونه وی نغه نرمی معمولا نتا ده غوغ نبیرونم روزی نو به دو صورت که غوغ منزل نامناسب خبرده وگو که کده شی پا متوسط دول پاکاری وشی منزل نه پاکاری که پومبا بانده مو پینگ ورتویهی نو اگه طریقه و روش کده شی وگو خلکو استفاده شی ولی پا موم ده غوغ که نو مختلف طریقې پاکولو لري یو طریقه کتابي منځل دی غوړي دي چې متخصصین دي بخش باندې و منځل شي نو څه مشکل نه لري مو تاسو مخم ته درې څلور پنځه واره د اقل الحمدلله مسلمانانی منځي او ترګم ظریف ځای دی نو غوته مشکل نه جوړي وختم چې په اصول باندې و منځل شي مشکل نه جوړي نو د محمد عرف خان و چې د د پستونی کې تور ماټاکه پیدا کی تور ماټاکه د څو لاتونه پیدا کړی شي یو داسې وی چې په نقطوي ډول وینه د غشای مخاطی لاندې جمع شي چې دا په بعض حالاتو کې چې یو شخص حساسیت ولري ته د غذا سره ته د نور بوینا کشان سره خصوصا غذایی مواد سره یا کله وخت داسې ډیر ګرم شي او خوړل شي داغ شي او خوړل شي کېدای شي داسې تور داغونه پیدا شي چې په هغو صورت کې معمولا تبه نه وي او بعض وختو کې بیا په ژبه باندې تور بار پیدا کیږي چې دوته بیا خپله د یو نوع فنګس دی چې دغه فنګس تور بار په ژبه باندې خصوصا کله چې په نورو غشای مخاطی د خولې باندې پیدا شي خصوصا په ژبه باندې پیدا کیږي ولی کله چې نورو نواحی د خولې کې خور شوی وي نو دغه په پارسی اصطلاح کې کچقارت ورته ویي یا فنګس فنجي هم ورته ویل کیږي د فنجي آفات نه هم که ټول ځای نیولي وي زیات ځای نیولي نو دا فنجي آفات کېدای شي وي چې هغه باید متخصصین د غوږ پوزیتینې په واسطه وکتل شي او مناسبه درملنه ورته شروع شي او بعض حالاتو کې کېدای شي که مثلا تبه او ځان خوږی او داسې ورته وي نو دا کېدای شي یعنی یو بکتریایي حالت وښيي ولی معمولا په بکتریالاتو کې سپین چرک مو یعنی چرک په ډول خصوصا نور صحیح په دې کې کېدای شي د هغه منسي سپین پوښنه لري په بالوم باندې می په واړه ژبې وو تاسو ورته وی یا یو ویلا په دوه باندې می اته کده شي سافت پلیټ یا هنک نرم په دوه ځای تم خور شوی وي
نظر عامل ته نو کده شي بیا ترملنه وشي
او دا روسیا وريدون کې چاړي کني ولې وا چې وای غوګونه د ماشومانو درد کوي وکلن او شپکلن ماشومانو بیا وای ورته په دې کلی کې داسې ټوټکی پکې چې د غوا غوړ یا کوچ مثلا ورته ویل کې یا غورته په غوا کې چې داسې ما هم اوریدلې هتا لیدلې مې دي چې او د غېګي ماشوم چې ډیر زاړي شق کوي زیل کوي بیا ورته وای چې د مور پېدې مثلا په غوګونه کې ورته لګ زر واچ ول سم ممکن وای غوګونه درد وکي لټبي په لور ډاکټر صاحب دغه څه ډول طریقې دي
دغه ترمالن اتبابات نظر اته اهمیت نه لري او صرف په بعض حالاتو کې چې مثلا لکه دغه غوښه واکس یا موم د غوښه کوکای چې جمع شي وي موږ کېدای شي مختلف نوع غوړ مواد لکه زيتون ته یا مثلا په دغه نرم څنګه مایع غړونه او هغه لپاره موږ خاص هغه لیرو بلتنی پوری په نامه بلتنی سودا په نامه یو بل شی چې ایر ګول په نامه نو داس مواد مو لیرو چې هغه دغه چرکونه نرمی وي او بعض وخت کې دا شی نه د کوو د پاک وي پاکواله ثابت وي مثلا ماده په دغه زيتون غړونه د پاک په اړه کې مې کوته کې هغه چې یو څوک وو چې دا غوړ چې چرک نرم شي نو هغه یو خبر نور مثلا د غواړو چاول دی ډیرو غواړو یاد سنتو غواړ خلک چوي غواړ دغه خواته د شي د سبب زخم دی چې دوی د کانال د غواړو پرتیشي دا خو بالکل ما شوی او دغه مثلا شو دی چاول او یاد غواړ چاول د سبب دی کی چې هغه ماشوم د ترملن نوروز ته پات شي او د متوسط غواړ التهاب کې معمولا ماشوم نارام وي نو که دغه د درملنې ته اتمام ورکوي صورت او سماعتال وکړه نو متوسط غوړ په دوه مرحلو کې ستایت کو اوله مرحله کې صرف په ماشوم کې د نارام او بي مړه ته په ولخت په ولې دي درد او شای ولې دي تر کوور وي تر دم نه هغه نارام وي جوړي نو دا دویم مرحله ته داخلي کې پرد پښتو په سوال او د نور مرحله نشه تعظیم شي کی ته بیا درملنونه شي کې دا شي په دوه ریم مرحله ته داخل شي چې دا مرحله یا په مخ کې د تعقب نه چوغو کې کوو کتل شي پرده چې اوس دې رنگ بل جن جن نقطه په پرده کې پیدا کیږي چې هغه جن نقطه بیا د نغ ځان نورم په وته نه پرده چې وي پرده چې وڅو دل نو چر دوه تا تر کو نو بیا زوج تر وکړه دا دی کمیږي یعنی بیا پاتغو تلورم مرحله ته داخلي کې چانه کېدای شي مریض اختلاطي شي نو په دوه خاطر یعنی دا هم پرمالین بعض وخت دغه مشکلات کېدای شي پیدا کړي نو په دوه خاطر ته پدای مناسبه ده
روغتیا د ژوند شتمني
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شه دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو دغه ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوي یا کوم سپارښتنه چې کوي هله دا په پام کې ونیسي او نه یوازې تاسو بلکې نورو دوستانو خپل خپلوانو سره هم شریک کړئ چې دغه یو ډول کلیوالي ټوټکې چې زموږ تاسو دی کله ناکله موقتا یاد لاند وخت لپاره فائدہ کوي اما په وګد مهال کې دغه ټوټکې اکثره لټبي تګلارو سره یا هم لټبي څېړنو سره اړخ نه لګوي نو تاسو هم له دې ډول ټوټکونه ډاډه وکړئ اوس خو ماشاالله چې د هرې برخې متخصصین شته په کابل ولایتونو کې نو یو ځل د همغه برخې متخصص ته خپل ناروغ خصوصا ک ماشومې وره ولې ځکه ماشوم داسې حالت دی چې اکثر خپل دردونه نسی ویلی اما کله ماینس بیا دردونه معلومیږي نور اوریدونکو برخې دلته په فیسبوک باندې دوا اوریدونکو لاندې پوښتنه کړې دي نورزاده خاکسار لیکلی وای لپوزنه مې وینرازی چې د دې لامل بچوي ګرچینه دی ویل چې پوزه په څومره وخت کې یو زلوین کیږي. او بل اوریدونکو سید غنی سیدی لیکلی دی چې په پوزه کې وای هډوکې لرم او دغه هډوکې وای څه نقصانات رامنځته کولای شي. ډاکټر صاحب د پوزه وینې راتلل او په پوزه کې هډوکې دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې کې جواب کوي، بیا به ټلیفون اوریدونکو راوخلو.
د نوزل صاحب د پوښتنې په جواب کې د پوزه وینې بېدنه مختلف لتون لري، نظر سنت فرق کو، نظر مثلا عامل تفرق کو چې کوم عامل دی، مثلا په ماشومان کې زیاتره ضربه دا ضربه کې شي د لویدوی وجنوي د ساتره دی وجنه پوزه باندې ماشومان ستدي کوي، نو پوزه له وینې کې چې ګوتی کې وي ګوتی دا کې د شپږتون کې ماتره دی باس وی په ورو ماشومان کې ماتره دی باس وی چې په پوزه کې دی پوزه کې افونه شي وي راکې د شي او مې وی ریزیشن یو الاتی دی د پوزې د پردې کاغوالای چې پوتہ دی نسویل کیږي هغه هم یو الاتی کې دی. د وینې مختلف امراض خصوصا سرطانی امراض نور مثلا کی پی ورته ویل کیږي، نور د وینې امراض هم کولای شي چې د پوزې د وینې بایدن سبب شي. ډېر فشار ورواله د فشار ورواله بیا معمولا ماتره د باس زیاتره په غټانو کې دی، نو دا هم کولای شي چې علت پوزې د وینې بایدن د دماغونو چرک یا سینوزیت چې خلک ورته وایي یا خلک دماغو چرک ورته وایي د سینوزیت دی، سینوزیتونه هم کولای شي چې د وینې بایدن کاتالات پوزه کې څه سلیم کاتالات خبیث کاتالات کولای شي چې د وینې بایدن سبب پوزه کې شي. د جګر امراض هم کولای شي پاراستینوزس یا د سامونو زړه تنګوالی دا هم کولای شي چې سبب د وینې بدن په اشخاص کې شي. د ګردو امراض هم کولای شي د وینې بدن ماستر وړي. ون وول بارډز ډیزیز یو نو د خپل داویو د پوزه داویو مشکل دی، هغه هم کولای شي چې په پوزه کې د وینې بدن سبب شي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دغه د پوزه د هډوکي په اړه هم د اوریدونکو پوښتنه جواب کړئ چې بیا نور اوریدونکو هم په ټلیفون کې منتظر دي غوښ سره به خبري وکړو.
سید ولی خان وروره د پوزه د هډوکي او د پوزه خټوره د هډوکي د خزرو څخه ده، او معمولا د تا د دوه مطلب د دوه غنه ده دي چې په پوزه کې کله پرده کاږي شي او دوه تخلق لري چې هډوکي دي کې پوزې د هډوکي د پوزې د پردې کاغوالای ک مشکل ایجاد نکوه اڅ خبر نه ده، مشکل یا بندش دی یا کله کله وخت په ندرتن د مرزيات معمول نه دي سرخوګایم کې دی شو ورکو او باندې غوته خو ډیر کوګوي د سینسونو سینسونو په یو خپل تخلیه لري، د تخلیه قنات لري د تخلیه کې په پوزه کې که قناتونو بندش دي مان تر وړوي نو بیا سینسونه نه تخلیه کوي. کله چې سینسونه تخلیه نشول د افرازات تل ته په سینسو کې نه جمع کی، کله چې یو عادی وبم په یو کوڅه کې پات شوې داب شوې د تاسو متوجه شي هغه ګندکی د سینسونو کې هم دلته شکل د افرازات جمع شي، نه دا خو بیا مخاط او تشون دي، نو دا میکروبونه کې د شالت مداخله وکاو بل اخر سبب د سینوزیت شي. نو په دغه دوه درې حالات کې که چیرې مشکل سازه شي وي ته د پوزیت بندش سبب ته د سینوزیتونو عامل وي، او یا بعض وخت سرخوږي کې تر دې سپیکر وکړي چې سرخوږي نور لتونه ندی عمده علت نو بیا مشکل ساز دی، بیا که دیش سره پوز پرده عملیات کو، چون د ځای د عملیات پوز پرده تنگ دی وړو وړو سروي دی پدو کې پنس وایلو عملیات کړل دای وخت خبر ده چې دا کتاب ویل ده دا نه ده چې زی ځان ویمه، او دو عملیاتونو چې یعنی کده شي موافق نیوي 100% موافق ندی، نه تنها په افغانستان کې بلکې موږ ته مریضان د پاکستان، هند او اروپا او د دغو ځایونو مریضان غلي دي چې عملیات کړي دي، یعنی نتیجه نه ده ورکړې. دا په دوه وجه عام خلک پوه شي چې تصمیم په ده پورې اړه لري، که چیرې مشکل دومره وی چې مجبوریت په وجه کې به ته هغه مشکل د عملیات معنی اختلاط به معنی او عملیات به مخه نیسي، او که ډیر مشکل نه و دوه عملیاتو ته ډیر ضرر مخه کوي.
کور ودان ډاکټر سي محترم سلامت اوسه راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو چې دوی خپل پښتنې لري دا پښتنې به ورته لاندې ځوابو. استړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
مننه خیر سي جزاک الله.
کوم ځای نه ماري کني ولې او د خبرونه پاره پښتنه لری مهرباني.
پکتیا ولایت نه ماري کني ولې نو ډاکټر صاحب صدا پښتنه لروسي ما خپل پښتنه په واتس اپ کې مطرح کړی چې د مونږ یو مریض ده عمر یې 15 کال ده. نو بیا غوږ به یې چیرکا اوسی ده چرک به کله غوږ وکړو د یو طرف مخ به یې ټول د چرک له لاسه ورسره وپړسېدو. کله به چې دا غوږ را مخ را وپړسېدو نو بیا په غزنی کې یو ډاکټر و. هغه ډاکټر ته چې موږ ورلو نه دا غوږ څنګ ته دغه د ویښتانو را د لاندې دا جای ورته سورای کړو. کله چې دا جای سورای کړو نو دا چرک له دین ځکې نه را وبهېدو او ټول ختم شو. چرک دغه مخ پړسو بې بېرته ختم شو. نو بیا دغه څو وارې دغه پروسې دغه چې غوږ به را وپړسېدو هغه ډاکټر ته به ورلو چرک به بیا را سورای به یې کړو. غوږ که نه غوږ نه دا د غوږ پورته ځکه به یې را سورای کړو.
بله.
نو دا څو وارې دغسې اوسو. بیا بل ورځ کابل ته فرانسویانو شفاخانې ته راغلو. هغلته ډاکټر دوا ورکړه تقریبا یو کال اندازه کې دا غوږ بیا پړسوب نه کړو. نو یو کال په تېرېدو سره غوږ بیا وپړسېدو که نه چرک یې وکړو. نو تقریبا میاشت مخکې دا غوږ بیا دغه رقم د چرک له لارې را سورای شو او هغه چرک یې ختم شو. نو له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دا کوم څه وجه کېدای شي. آیا ډاکټران دلته موږ ته یې ستاسې عملیات وکړي یا پرده ورته تېره کړي غوږ ته؟ نو دا چرک په هغه وخت کې دا غوږ باندې په هغه وخت کې ډېر درد راځي کله چې دا غوږ لوند شي که نه یا مثلا سر ومینځي یا بله کومه خبرې بیا په هغه وخت کې ډېر درد پرې راځي. نو ځکه دا چرک هم ورسره پیدا شي دا لندوالي سره. نو ډاکټر سره څه دا پوښتنه لرو چې دې جواب راکړي او څه ستونزه ده؟
وار بشو نور اورېدونکو ته به نوبت ورکړو دوی سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي.
مننه لدین صاحب ته هم د ډاکټر صاحب ته سلام کوم. ټول اورېدونکو ته رحمن الله وصال درته هم له تنګي مته زدرونه.
ښه رحمت الله وصال زدرونه ستړي مشي مهرباني.
مننه قربان خیر سي ډاکټر صاحب. نو دا پوښتنه ده چې د مور د پوزې لمړی اړیکې چې دی کنه د تندې سره او دا درد کوي وچی بار بار د سخوګي کې د پرویټ جی یا د پلیټکس منمنه به مته استعمال کړی دي خو چا غا استعمال کې بیا پوس وی رانه وی کنه کاغه نه وی بیا درد کوي وچی دسه.
ښه یعنی دوامدار مرهم ورته ډاکټر هغه کړی دی ورته توصیه کړی دی نو باید هغه استفاده کړي.
او همداسې نه.
ښه ښه یعنی تاسو پوښتنه همدغه ده چې څه وکړو چې د ملم نه یا د کریم نه ځان خلاص کړي؟
هو که نه که داسې داسې بل لاره راته وښیي که نه چې یا داسې ښه بل ملهم راته وښیي که نه چې هغه استعمال کړي ته ستونزه را پشي.
ښه مننه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. بیرته تاسو سره ګرځو. دلته دوه اورېدونکو پوښتنې درلودلې. هغه اورېدونکو سره چې له پکتیا نه اړیکه نیولې وه متاسفانه ستاسو غږ روخ نه شو. همدغه تخنیکي ستونزې دي او مخابراتي ستونزې دي. نو تاسو هغه پوښتنه اصلي واورېدله. څه وایي هغه ورور ته چې دغه 15 کلن ماشوم یې دغسې تکلیف لري چې غوږ یې چرک کوي بیا پړسېږي بیا ورته سورۍ کوي هغه او ویروسونه ترې راباسي؟ دا څه ډول ستونزه ده ډاکټر صاحب؟
مننه. دا ورور چې پاکستان اړیکه نیولې وه دته دوه احتمال شته دي. یو احتمال دا دی چې بعض وخت یو سوروای د غوا مخ طرف ته کوم پکې چې د مخ سوروای چې دی د مخ ته دلته سوروي وي ولادي ډول موجود وي او بیا دا بعض وخت پارسیږي میکروب کو انتون کې جمع کی بیا چرک کې جمع شي او بل اخر هغه ډاکټران بیا ورسی هغه تخلیه کوي. کدا غسی سوروای د سوروی د غوای د سوروی مخه ته ور سوروای د کستنی سوروای دمر شي موجود وي ولادي نو هغه بیا موږ پری اوریکل ساينس ورته بیا په تی وی سلو کې او دا بیا عملیاتيږي د کوم قنات چې دی د اختنا سوروای نه دی د سو هغه لیدي کانال لیدي دا کانال تقریبا ته کومه ځا پورې چې دی هغه باید موږ غز اته تو غزر په پوری راسي نو بیا هغه دغه ځنه رستکیږي او دغه سه معمولا بیا دغه دوباره چرکیدونه چلوګیری کی. دویم احتمال دا دی چې کیدای شي دا زو د متوسط غوږ نه راسي. د متوسط غوږ التهابات مخکې مو وی چې یو یه حاد التهابات چې هغه 15 برالو کې سایر کو کچیر درملنه ونی شي چې دوه مریضم کې دا حالت وینو کېدای شي په وخت په ماشومتوب کې یا په هر وخت چې دا حاد التهاب د متوسط غوږ و په وخت درملنه نه دی شوی او پرده سروي شوی. کله چې پرده سروي شي نو بیا کدا چرک داسې په درې میاشتو نه زیات وخت دوام وکړي وخت نه وخت ترسي دوی ته بیا موږ مزمن التهاب د متوسط غوږ ویایو.
دا مزمن التهاب دغه متوسط غږ کې دی شي بعض وخت په دوا او جواب وي او کله وخت اختلاط دا کوم وخت چې د اپسی په شاو خو دی غږ کې جوړیږي یا اعلان دی دغه نه یاد مخ مخ دی غږ یاد پکې دغه دی پکې شات د اپسی جوړیږي یا پوس هم جوړیږي شات او بعض وخت کاسې سر پوکسی پټ شو کې یا د شات د کاسې سر پاوډر کې دلته هم د شپګون جوړ شي چې دا یو اختلاط دی متوسط غږ د مزمن التهاب دي نور اختلاطات هم ورکوي شي لکه مخ کې مو وي اتا داخل د مغز تام میکروب تلای شي پخت مغز تلای شي او اعلان د قسمتو تام میکروب تلای شي نو دا په دو صورت کې بیا بعد وخت هغه د غوږ متوسط غوږ نه پورته کوم او دوکې چې د تو مستوید ویل کیږي یا د پکینه یا غوږ د پکې شاته کوم او دوکې چې د دو تو مستوید ویل کی بعد وخت دا مستوید په میکروب به حالت مزمن میکروب باندې اخته او کغه میکروبی شوی وی او مزمن حالتی شوی وی او بعض وقت عامیانه استلاف که تو ورته وی یا نکروز شوی نکروز میکروزی کړی دا غوټی که بیا با ای غش عملیات چی او که خبر دا وی چې دا په مایکروسکوپیک ډول دا یو مایکروسکوپیک عملیات دی ولی بعض وقت بنا پر موعده موجودیت وسایل کې نشي یعنی په سترګو په دیت باندې عملیات خو که خبرې دا وی چې مایکروسکوپیک ډول عملیات چی هغه قسمتونه چې د مستوی داډو کې خراب شوی دی هغه ټول استکیږي او کېدای شي بعض وخت که امکانات وی پرده تخریب شوی هغه په هغه صورت کې چې دوی میاشتې درې میاشتې غوږ نه زه ونه وی تللې نو کېدای شي پرده ترمیم شي ولی په هغه سوالات کې چې میکروبی وي زوتی چې هغه که ترمیم شي بیرته هغه کېږي شړیږي او هغه تکلیف به ځای کېږي او بعض وخت حتی هغه اډوکي وړه اډوکي چې په غوږ کې دي درې وړه هغه هم آفت لیدلی وي خراب شوي وي نو هغه هم ترمیمېږي چې دا مستویدکتمین بیا په دغو هغه نظر د پاتولوژي ته په درې ډوله ده سمپل مستویدکتمین وي رادیکل مستوید موډیفاید رادیکل مستویدکتمین ورته ویل کېږي دا هغه پروسیجرونه دي چې دته که ضرورت وي نظر د آفته غکي او بعض وخت که مستوید نه وي په آفت وخته شوی کېدای شي د غوږ زوه کلچر شي میکروبی معلوم شي مطابق د میکروب دوا ورکړل شي بله مهمه ډېره مهمه خبر دا ده چې په متوسط غوږ په التهاباتو کې لکه دم چې وایي چې مثلا یو کال جوړو دوی خبرې ګرچې دی مرته متوجه شي یو یې هغه دی چې نم یا کله چې سر شخص میندي نو صابون اوبه یا نورې اوبه کېدای شي د دو طریقه د میکروب متوسط غوږ ته یوسي او سبب د بیا د تکراري ډول د مزمن التهاب د متوسط غوږ شي نو دی او بود داخل دو کانال د غوږ او په دې ترتیب متوسط نه جلوګیری وکړه دا په دوه طریقو کړی شي یو دا چې اسانه طریقه خود نه خو مګر بعد وخت معمولا خلک الکتریکو نکی د نتیجه نور کیوي چې پومبه په وسیله غوړ کا هر وخت سر منځل او که ماشوم وي ماشوم ته په غوږ کیږي په خپلوي په غوږ کیږي چې بولونه نشي او که خبرې ده چې دوی پاره کېدای شي یا ایر پلګونه جوړیږي د مومنه خاص پلکونه د بعد سنترونه جوړی وي او هغه پلکونه مطابق د کانال د غوږ جوړیږي هر وخت سر مینځي نو یو خلطه د پټشناب کې ښه ګلالې ته خلطه دلته کې چې ډول د پټشناب هم خراب نشي هلته دی وځي وي هر وخت سر مینځل هغه د پوغای کې دی او به نشي نو بیا به کېدای شي د میکروبی کېنه یا په هغه ځایو کې چې او بازه اوزونه دي اغل ته هم پلکونه د غوږ د دوه خطه چې هغه څوک چې لامبي دایف کوي هغه ته هغه پلکونه ور کوي نو هغه پلکونه ډېر ښه مریضانو نه موږ کوم فیډبک چې خستای دی هغه وی چې دغه ډېر ښه اوبه نه پرېږدي نو هغه د کېږدي نو هغه هم کولی شي چې د اوبو د ورتلو نه متوسط غوږ ته جلوګیری وکړه او بل دا چې ډېره مهمه خبر ده چې ریزر زکام ستوني در نظر نور اشخاص ته چې دغه مریضانو ته چې پاید بکدل چې د متوسط غوږ التهاب لري دې کوشش وکړه زر د علاج کړه چون د دغه ځایونه بیا میکروبتي متوسط غوږ ته او د متوسط غوږ د التهابي کېدو سبب کی که دغه دوه کار دی وکړه نو کېدای شي بیا یې غوږ وچ پاتې شي او چې وچ شوه پاتې شوه نو دې دغه اپسیګان به نه جوړي نور مشکلات به نه ورته جوړي وي
کور ودان رحمان الله وصال اړیکه نیولې ول زدرانو نه هغه ویل چې مورکی دا او د مورکی د پوزې اډوکې وای وچیږي دوامدار کوم ډول کریم یا مرهم یاد کړ چې دا پکې چې وای دغه په دوامدار ډول دوا و نستړی شوی، آیا وای کوم لار چاره ست چې دغه د پوزې د وچېدا یا د پوزې د هډوکې د وچېدا کله هغه استفاده کړه ترکیب استفاده ک څه وای وسال صاحب؟
نو وسال صاحب د پوزې وچېدا هم لات پوینټ ولینې یو علت یې دغه د پوزې د پردې کاږوالی دی، چې که دغه پوزې پرده کاږه وي او نور مشکلات نه ورکوي، صرف وچوالی وي، نو ملمونه هم کیدای شي استفاده کړو. خو د ملمونه نه بغیر کیدای شي په کور کې دغه آلات کې کیدای شي تاسو هر نوع غوړ مواد، څه زیړ غوړ وي، څه زیتون غوړ وي، څه باسلین وي، څه نیوا کریم وي، څه نور غوړ مواد وي، کیدای شي پوزې کې استفاده کړو. خو برابر دومره منه چې هغلته بیا یو قشر جوړ کړو او د پوزې د بندش سبب ما ته بعض وخت کې یو بعض وخت خصوصا په ماشومانو کې د چون دلته برنامه خو ټول اوري، نو بعض وخت ماشومان کې ډېر شی کشي کېدای شي، حتی طرق تنفسي ته لاړ شي، سبب د اسپایریشن منځته راوړي. نو برابر په وړه ګوته که غټ سړی وي وړه ګوته باندې غوړ کړو، که وړو ماشومان وي پوزې په غوږ پاکوونکي پلتو باندې کېدای شي پوزه غوړه کړو او غوړول انشاءالله دومره مشکل سازه نه دي. بعضې وخت حتی کولی شي چې مثلا ډېر ارچق نیسي، قیږ نیسي پوزې او ارچق دی شکیوي، نو کیدای شي چې وخت نه وخت یې په ډېر کم اندازه یعنی دوه درې نه خود کدر ته مالګه واخلي، په نیم ګیلاس کم یو ګیلاس اوبو کې شرګرم اوبو کې واچوي، بیګم پوزه پرې ومینځي، ګزم پوزه پرې ومینځي، بیا پس دغو پوزه سخ کړه او پس دغو غوړه کړه. نو دغه هغه کسانو ته خصوصا چې د پوزې وچوالی او د پوزې پردې د کاږوالی ولري، نو داسې کیدای شي دی چون دا کاږوالی داسې نه دی چې دا په دغو دواو په دوش رفع شي، نه ورکیږي. هو هغه زمینوي پړسوبونه چې کله وخت کدی ډاکتر ته لاړ شي چې مثلا یا رزه شوی دی یا سینوزیت شوی دی، هغه زمینوي پړسوبونه هغه دوا ویسته کوي، ولې پردې کاږوالی کوم بدش چې من سره هغه خو نه اصلاح کیږي، نو دغو دوو کارو په واسطه کیدای شي دی مشکل ورته رفع شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د غوګونو بحث وسو ډاکټر صاحب، د غوګونو د پردې اوریدونکو هم منتظر دي. فقط یو پوښتنه کوم چې ممکن نن سبا ځوانانو سره ډیر وی چې دغه د ګوشکیو یا هم د غوګیو استفاده په خو ډیره کمه و، مثلا دغه ټکنالوژي سره د موبایل ټلیفونونو سره دغه غوګي هم راغلي، کله چې غوګي غوګو ته چې نو چې کله والیم جګي یا د غږ اغه اندازه جګي خپل ټلیفون یو خبرداري تاته درکوي، یو غواخ درته کوي چې کته د غږ اندازه ډیره لوړه واوري ممکن غږ د متاثر سي، غږ د زیانمن سي. ځوانان هم دغه شی ډیر کاري نن سبا، دغه ګوشکۍ چې په غوګونو کې وي او خلک ډیر استفاده ترې کوي، مثلا ټول شپې مثلا اوري او څه یا سندري اوري یا مثلا ځینې بیانونه یا هم بحثونه اوري، د دغه زیان په اوږد مهال کې ډاکټر صاحب غوګونه ته څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دغه ځواب مو وي، دا خو وسانه دغه وسنی ټلیفون سمارټ ټلیفون چرغلی دي، دا خو په خپل درته تا الارم درکوي چې یاره لوړ ولیمونه غوښت ضرر سي. دا سدا چې په نور دنیا کې دغه هغه حتی تعین دي څوک چې په واغو فابریکو کې کار کوي چې هغه ته اواز ډیر تولیدیږي، نو هغه ته اندازه معلومه ده چې یو شخص مثلا څومره وخت به کوم اواز سم دا مخامخ شي او د څومره وخت پر دې تحمل دي دوی لري. دا یو کلاسفیکیشن دی په نور نړۍ کې، بیا غو عملی کیږي، یعنی لوړ اوازونه اوریدل په دوامدار ډول سل فیصد درته ویلای شم چې د غوږ اوریدو باندې منفي تاثیر کوي او په برنګسونه موږ عملا مریضان لیدل چې برنګسونه خلکو ته تولید دي. لکه څنګه چې هر شی واحد د اندازه گیری لري، داسې د غوږ اوریدا هم یو واحد ورته شته چې هغه ته ډیسیبل ویي. لکه موږ تاسو مثلا اوړخلو په کیلو په مان او په دوشي، غوړخلو اوس په لیتر دی په خو په کیلو، یا مثلا نور شاون چې خلو په کیلو په یا په پاوند په دوشي اونو دی، هم داسې د غوږ اوریدل هم اندازه لري چې هغه ته ډیسیبل ویي. نو معمولا یو انسان د صفر نه نهایت ته شپږ وشته سبل او که اوري دا نورمال غږ دی، خو د شپږ وشته نه که پورته کی کوسان چې څومره پورته کی هغه عمره باید اندازې کم شي. مثلا که شپږ د سبل مثال درته یم، یو شخص چې څلوېښت نه شپږ د سبل په هفته کې یا په ورځ کې مثال د اوسه تا اوسه تا ووري نو خیر دی په ترتیب، ولی که دا دغه شپته ډیسیبل هم په تریر ساته د څلوېښت شپته ډیسیبل کېدای شي په زور غږ چې سړی غږېږي چې اوس غږېږي دا کېدای شپته ډیسیبل وي، نو دا څلوېښت شپته ډیسیبل هم په دوامدار ډول صحیح نه دی چې په لوړ غږ سړی غږ واوري. زه بعض وخت خپل کارم ته یم چې تلویزیون که کوم وخت نیسي، نو تاسو کوښښ وکړئ چې په ډېر ضعیف ولیم یې ونیسي، چون دا خو دوامداره دی. دوامدار اورېدل دغه په لوړ غږ باندې دا صحیح نه دی. دا چې څه په اتیا ډیسیبله شي او سل ډیسیبله شي او سل شل ډیسیبله شي، نو په عمومي دا تنه د ګوشکي نه په لوړ غږ هر څوک چې هر چېرته په لوړ غږ سره مصروف دي، باید دی کوښښ وکړه چې یا پلکونه د غږ واخلي چې هلته د غږ ورته ډب کړو، او یا په کم وخت لپاره کوښښ وکړه چې ځان ورسره مواجه کړو. په نور اړیکو مو درته چې که څوک د هغو معیاراتو نه په زیات وخت فابریکې هغه د دغو لوړ غږ سره مواجه کړي، هغه کولی شي چې ادعا وکړو چې زه دغومره وخت په دغو فابریکه کې زه د لوړ غږ سره مواجه کړی یم، اوس مې غږونه پرنګازې پیدا کړی، غږ نه اورم صحیح، نو هغه مجبور دی بیا یې کمپنسیټ کړو یا هغو ته مالي معاوضه او نور معاوضې ورکړو. نو په دې خاطر دا ګوشکي اورېدل په خصوصا په لوړ غږ خو باید کوښښ وکړو چې استفاده ونه کړو، اول کم استفاده وکړو چې څومره کمې وي ساده، او بیا که
کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره مننه، راځئ چې دغه یو شمېر نور اوریدونکي هم منتظر دي، دغه اوریدونکو سره خبرې وکړو چې د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته. محمد علي فرهام هم د زابل نه امریکني ولې.
مهرباني وکړئ رحم صاحب.
ډېر زیاته مننه. ما خو ستونزه دغه وله، زه اکثریت وخت په دغه غوږ کې دغه کوچنۍ مچکۍ ګوته ورته وایه که وړک ګوته ورته وایه، دغه بعضې وختونه ومه او دغه غوږ داسې کار کوي د منځنۍ برخه، او بیا دغه ګوتې د سر داسې لندېږي، نه هغه د غوږ ویکس ورته وایه که څه ورته وایي، نو دغه کار هم کوي. بعضې وختونه هغه ویکس هم پر ګوته باندې وي، او یو څه نه څه په تکلیف کړی هم یم. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې آیا زه د غوږ پرېمیم ځمه
که څنګه چمپ وکم؟ ها، یعنی غوږ مو بخار کې بعد لغنه بیا تاسو مثلا ګوته پکې واچوي که داسې عادت مو دی؟
بالکل 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 کاکه دی، خصوصا دغه د ماشام د شپې په وخت کې داسې اتمونه بجې لس بجې دا وختونه ډیر کاکه دی، او دغه وخت بیا زه مجبور کېږم چې دا غوږ ته ګوته ورومه تر څو هغه کاله منځ ته لاړسي، نو څه نه څه سره په تکلیف کړم.
او مننه، سلامات اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو سلام، خبره کوي چې ډیر منتظر پات شو ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
سلام علیکم رجن صاحب، تا او استامل منو او سلامونه وایم.
وعلیکم سلام، ستړي مشه.
خیر دی پنسیب حاجی باز محمد د زابل ولایت شمول زور د سوالیسه.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
لوجن صاحب، زما خو پر دغه ما تا ته ویل چې زما پر سترګو تورې وبدي، بیا مې پر دا سر باندې ډیر درد کیږي، دا پزې مې بندې سي، په دا پزې کې چې ګوته وګرځومه دا کومه چې ګوتې د نوک پر قدر باندې په شی پزې کې دغه دا چې غوښه رقم ته شي، ولې دغه خبر په تکلیف سم پر سر باندې مې ځنې درد، په دا غوږو کې مې د برارې لکه تیارې چې مې په سر کې ګرځي، دغه خبر په تکلیف مې دا غوښه وسیلاج کیږي نه کیږي د پزې کې دا.
نو دا کومه غوخه چې دا په دې پوزه کې په دماغ کې دا تاسو ته مشکل جوړي، نفس مو بندوي یا سا مو بندوي، زړه مو ورته پتاین کیږي، یعنی کوم مشکل سره مخ کړی یا عملا؟
دا یو مشکل خور سره ستا چې دا پزه مې بند شي، کله کله دا پزه بند شي ان پر سر باندې مې بوج راشي، پر سر باندې مې درد دي، بس پر سترګو مې هم درد دي، په غوږو کې مې هم براري.
ها تاسو لاین کې اوسئ، زه به ډاکټر صاحب نه هیله وکم چې تاسو پوښتنه هم ځواب کړئ، البته له تاسو سره په مشورې یا محاوروي ډول باندې، ځکه دغه قصې مو چې وکړي اوس پیچلې ښکاري دا موضوع. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ، باز محمد حاجي صاحب سره خبرې وکړئ.
حاجي صاحب، باز محمد خان، ته کله چې دغه پوزه د غوښه پیدا کوي او یا بندېږي، نو په دغه وخت کې ته ریزه شم پیدا کوي، پرانجا یم لرې ورته اوبه د پوزې نه پیږي که نه بدون د دونه هم دغه غوښه وي؟
نه، پرنجای ورسره یي ډاکټر صاحب، پرنجای ورسره یي، داسې وخت راشي چې دا غوښه یو مخ ورکه شي، بیا چې هلته پر سر باندې مې درد شي، دغه غوښه بېرته چې زه پزې ته ګوته دننه کړمه دغه غوښه پیدا شي.
رنگ څخه لدې کله دې رنگ لیدلې داسې سپینچک دی یا سور دی وینم مینم کا کنه
وینم نکي په کم زش پاینه کې ورته وګورم سره معلومیږي داسې سره غوند معلومیږي
داسې یعنی ګوته دین پلاګي نږدې تقریبا سرویته مر راسي کنه په پوز سرویته
او دا واس نه دا ګوته وروړې دا واس ګوته دا د ځینښنلې دا د کوم چې ګوته د نو قدر داسې راوځدا چې بیا درته په خپل باندې کولیږې ورکه چې یو په جمع کې دوه ورځې پیدا کېږي څلور ورځې نه وي
سیدم او چې سب ته باوال به او چې سب ته ځواب وي چې دا تیار په لاین کې دی دا کوم حالت چې او چې سب وي یو احتمال دا دی چې پولی پورتوي نازل پولیپ دا کېدای شي په پوزه کې نازل پولیپ وي نازل پولیپ عوامل زیات دي خو دوه غټ عمده علتونه لري یو اسوسیټیډ زشونه او بل دا د سینوسونو ترک سینوزتونه دا دوه غټ علتونه دي نور د مثلا سټیک فیبروز ورته ویل کیږي یا بعض نور علتونه کوم کېدای شي پیدا شي ولې دا دوه عمده علتونه دي نو دای کوشش دی دا وکړو چې کله مثلا ریزش کیږي د ریزش تداوی وکړو نو لکه د چې څنګه وې کله چې دا ریزش تداوی شي یا د اساساتي ریزش نو هغه وقم ځون وړي وي هغه پولیپ ځون وړي وي او ختمه ده يم شي او که په وقایوي ډولم دوا ورکړ شي نو کله چې هغه وقته بعض وخت ځون ورکم کو چې داس مریضون موږ ډیر تداوی لوم د نیولې دي او مستخ شي وي او که چیرې سینوزیت وي بیا هغه عکس خپل کیږي سینوسینه مولمی چې کوم سینوس په افات هغه دی په دوا کې او که بعض وخت په دوا نه کې کېدای شي سینوسینه و منځل شي او مناسبه دوا ورک شي ان شاء الله چې پولیپ بیا شي او بعض وخت بیا ضرورت پیدا کوي چې نشي په در تیبي دوا باندې جوړ نشي نو بیا دا پولیپ استاکی چې پروسیجر ته پولیپیکټومي ورته ویل کیږي او پولیپ په جری پروسیجر په واسطه لري کیږي
او ډاکټر صاحب کې الهام صاحب تم لاندې ځواب ورکړي او بل اوریدونکو هم ډیر منتظر ده کو قبل سي غتم وخت پیدا کړ هم صاحب تلان سوای
د الهام صاحب و چې زه غوږ می بخار کا دی غوږ بخار وروره کا باید د دوا په واسطه جوړ شي لکه څنګه چې په پوستکی کې بعد وخت خارښ پیدا کیږي نو سره ډاکټر ته چې هغه درملنه کوم داسې غوږ خارښونم په تاسو غوږ ګوشکلو یا د غوږ پوزیشن ډاکټر ته لاړ شي متخصص ته لاړ شي دا هغه مناسبه دوا و درکو هغه دوا و چې چاکک چې مالان چې ګولې دا د درې کرامه دوا یو کېدای شي ورکو او سوې قایوي دوا هم بیا کېدای شي درکو چې ډیر وخت پوره د مشکل نه راپیاو بل تاسو کوشش کې غوږ وچ وساتې نه لري وساتې او بعد پروتونه که تاسو دغه مشکل زیاتی وي خصوصا ترخه او تروش او تند بویدار شون لغوس شوم نم ځان لري وته
کور ودان یا روسي اوریدونکو راخلو په دې لاره چلند پښتنه وکي او لاند ورته ځواب ورکوم مهرباني ستړي مشه مهرباني غږ وسته خبرې وکړه او ډیره مننه مهرباني
څنګه ښه جوړ په خیر
سلامات اوسه
شکر خو کیر ډاکټر صاحب سلام ته دا دګر مو خوشی شو چې څنګه دګر مو ډیر باټ خوشی او تخیل داندار دی تخیل سره مو سره در چې دا چې بده شوړي کې دا سر او دا دګر مو سره خوشیږي تخیل ډیر وخت کې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب څه وای دی اوریدونکو ته څه وای تخای کوم زیګر مو سره وای درد کوي
دا شی دی ترخ تنفسي او لوی یا د پوزي او د تونې او د دماغو د میکروبي کې دوه وجې نه خصه نشته میکروبي کې دوه وجې هم ساي تخای پیدا کوي بار علاوه د غوڅه د سینوسونو التهاب چې موږ بخت د کوغي د سینوزتونه دا مزبن سینوزتونه یا هات سینوزتونه دا افرازات چې سینوسونه ته د سینوسونو د التهاب سبب کیږي او بعد وخت کې د شي شوشونه ته کوشي د میکروب او د برونشیتو د نمونیا او د چست انفیکشن سبب شي نو په دوه خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د علت پیدا شي چې دا علت آیا په سینوسونو کې دی په سینوسونو کې دی او یا په دوه وړو کې نه دی صرف په سینا کې دی چې سینو میکروبینو هغه خو داخلي مربوط کیږي او بعض وخت مو درته چې د الټ په سینوسونو کې دی او د غوږه نه منشه لکه چې نه چې وچې ته وي نو چې نه په چارچې ته وي کارت او بتې رسی نو چې نه وچې نه کې نو کارت به خامه خو برسی نو که سینوسونو کې ملتهاب و چې سینوسونو تداوی و نشي نو اټور چې په سینا باندې دوا وکي نو بیا هم نه ورکی بعض وخت سینوسونو تداوی کړي شي په دوا و نشي هغه منځلو ته ضرورت پیدا کو نو داس مرزوم لیدل چې تبرکلوز دوا
په میاشتو خړلې
اخر
چې موږ ترګلې چې سینوس اکسره متکړې چې سینوس تداوی کړم دی یا منځل یا دوا توخی امر شوې دی اته تبرکلوز دوا باندې کړې
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب سلامات او صحیح اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمه په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید امین نورینا ډېر ډېر مننه لتا سونه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او دغه خبرونه مو لا پسې خکول کړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.